سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپک بجه شوي تاسو زموږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښون دی ونه کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو په داسال کې چې له ګوندیو هیوادونو په جبري ډول د بیا ستاندو افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې اواز له ایران څخه څو باندې 8000 افغان کډوال خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوې دي د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پروندوشم بي ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي پارستیو کې له ګوندیو هیوادونو په ځنګړ ډول له پاکستان د افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی ایران هم پارستیو کې د افغان نو د لیز اخراج زیات شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ وای افغان ټیم له کوربا متحده عرب امارات سره د کرکټ نننې شلوريزي مسابقه ته پوره چمتووالی لري په تیر دو مسابقو کې یو افغانستان او بل متحده عرب امارات ګټلې و د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت نن سشنبه له صدر روس سره خبرو کې د خبرو واکړه افغانستان له متحده عرب امارات دو غیر رسمي 500 مسابقه ګټلې دي او کنننې مسابقه وګټي د شلوريزي مسابقو د لړۍ ګټون کې کیږي روسه با افغانستان له هند سره درې شلوريزي مسابقې وکړې چې نمبر یې د جنوري میاشتې پر 11مه دویمه به پر 14مه او دریمه به د جنوري پر 11مه وي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وای په تیر 2023 کال کې د وړم کار کال پرتلا په پاکستان کې حمله په وساره ډول په سلو کې اویا سلنه زیاتې وي او د حمله په تړاو د مړینو شمیر یو تی او د ټپي کېدو اندازه 25 سلنه زیاته و دغه شمیر خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو مرکز پروند شنبه د دغه شمیرو خبرولو سره ویلي په پاکستان کې تر میلادي کال شک شنبه وروسته ورځو د شپک 15 سلوي ختو حمله لکبله 900 شپږ بیا کسان وژل شوي او 1,305 کسان ټپیان شوي دي حال دا چې د دې مرکز په وینا په 2023 کال کې په 300 حملو کې 599 کسان وژل شوي او 806 کسان ټپیان شوي وو دا په تیر څو باندې 500 کلونو کې په بخښنې سره په 500 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم دونیم کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه په پاکستان کې خونړی حمله زیات شوې پاکستان وخت نا وخت په دغه حمله کې هغه وسوال دخیل بولی چې په وینا یې د افغانستان له خوري په استفاده په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شه د طالبانو حکومت نه مني نن هم د غزه ترانګې لا جنوبي خار خان یونس د سخت جګړو راپورونه ورکړ شوې دي دا په داسال کې د چاپرون اسرایل له نورو سیمو د خپل زورګونو پوزیانو د وټلو اعلان وکړ دا په هغه هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې یو د پام وړ بدلون تسترګو کیږي چې لکه یې د حماس رول کې لاندې د غزه هوا ویجاړه شوې ده د اسرایل سره زم بنیامین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو او شاوخوا سلو يرغمل شو کسانو تر خوش کېدو پورې دغه عملیاتو د دوام مشمنه کړی ده د امریکا متحده لاتونه و اروپایی ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اکتوبر میاشتې لومې پروانه جګړه کې 2155 کسان وژل شوي او 5015 کسان نور ټپیان شوي دي هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو ته هیڅ کړي نه دي په غزه کې د جګړې وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې رغمل کړل او په جاپان کې د وروستي زلزلو په نتیجه کې د مړو شو شمیر لک تر لږه 300 ته زیات شوی دی په ایشوکاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نه خوده لا په شرط د فرانسې خبري اژانس سننسیشن ویلي په دغه ساحه کې د مړو شو شمیر 300 ته لوړ شوی دی د هغه زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیسي ولړزو په زورګونه ودانې موټرونه او کیختي زیانمن شوی دي د جاپان چارواکو سننسیشن به هم خلکو وختل چې د نورو سخت زلزلو د خطر لکبله خپل کورونو د باندې ووزي تاسو خبرونه واوریدل اوس تاسو د رادیو خبرونه چلی ریښه ساته د سهار لښبګو د مخام تشبګو پر منځنۍ او څپو 19.15 متر او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي اوریدل شي وړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو وړاندې بار سره واوري چې تمه ده د طالبانو حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړي. دا چې په دې پلاوي کې به کوم طالب چارواکي وي، څوک په سفر کوي، او د سفر موخه به څه وي، وړاندې به یې په راپور همدارنګه تحلیل کې درته وایو. په کابل کې د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. دا چې دا ښوونکی څوک دی او د وژل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څېړنې پیل کړې او که نه، دا هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم ورشو چې روسیې د نوي کال په پیل سره پر اوکراین د بریدونو تازه لړۍ پیل کړې ده. همدارنګه په دې اړه چې ولې خلک ورس تر بلې په فرانسه کې د بایسکل چلولو ته مخه کوي، په دې اړه هم درته جالب راپور لرو. د سپورت لډګر مو هم خبرو وکړو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه راخلو. ملتیا مغاړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې موظف فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانیو. تمه د طالبانو حکومت د کندهار ولی ملا شیرین خون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د اړیکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ورزو لیمی سپیشل تعلیم جان ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ته وایي چې د دغه سفر د دغه حیات چې پاکستان ته ورزي، د ملا شیرین سربیره به پکې کوم طالب چارواکي وي، کوم پاکستانی چارواکي سره به کتنه کوي، او د دې نه علاوه چې د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي، بل څه اجنډا هم لري کنه؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د پاکستان چاپ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبان حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. ورځپاڼې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوي کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. اکسپرس ټریبیون لیکلي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورند کرکه د اغزن تار لګول، په چمن دروازه له ویزې پرته د ترانزیت پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو، یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال، او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پیل بحثونه وشي. د طالبان حکومت د کندهار د والي ویان محمود اعظم او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل چې دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې له وړاندې جوړې شوې. خو د پاکستان چاپ اکسپرس ریبیون وسپرانی بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي چې دا خبرې د کمیټې په کچه اوس پیلېږي، او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسېږي، او راتلونکې غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې وي. اکسپرس ریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت دغه پلاوی به د خپل مشر ملا هیبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي، او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. هاخوا بیا ملا فضل الرحمن پرون په ډیره اسماعیل کې وی غونډې ته وویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته سفر ته ځي. د کابل ته سفر دي، او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. پر رسنیزه کچه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان او پاکستان له امله دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په ملاتړ تورن کړی دی. اسلام آباد دا هم ویلي چې تحریک طالبان او پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. خو د یکشنبه په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد دا رد کړ چې ګڼ ټي ټي پي چې کنه ټي ټي پي په افغانستان کې به ځالې لري. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کوروادان لیمه سپیشلی و چې اسلام آباد ته د پاکستاني په بخښنه سره د طالب چارواکو د سفر په اړه باندې چې سبب تر سره کیږي، البته د پاکستاني چارو رسنۍ پر بنسټ باندې دغه راپور ورکړ شوی دی چې دغه هیئت به سبا ته ځي، او په مشرۍ به یې ملا شیرین د کندهار ولایت والی کوي. په همدې موضوع به تم شو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان هم راسره ده. اغلی خان، تاسو ستړي مشئ، په خیر اغلی. که تاسو راته په پایل کې وایي چې ستاسو روستي معلومات په دې اړه باندې چې دغه پاکستانی رسنۍ راپور کړی دی چې سبا ته به یو پلاوی د طالبانو د حکومت نه اسلام آباد ته سفر کوي، او موخه انده ده چې دوی به د اړیکو د سمون په اړه خبرې کوي، په پاکستان کې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه چې ما دم وخت راکړ او خپل پروګرام ته دعوت کړم. تازه معلومات خو د کابل څخه چې کوم یو سرچینې ما سره شریک کړل، خدا وایي چې د مولا شیرین په مشره پلاوی کابل څخه حرکت هم کړی دی پاکستان طرف ته، لیکن رسمی اسلام آباد او دغه رنګ د طالبان حکومت ډیر څه نه وایي، ځکه هغه نه غواړي چې دا شیان ډیر زیات رسنی شي د خبرو نه وړاندې. خو بهرحال دا راتم ویلی شوی دی چې سبا ټاکل شوی دی دغه خبرې په اسلام آباد کې وشي، او د خبرو د ایجنډا په اړه باندې هم یو وار به ویم چې رسمن اسم نشته، لیکن چونکه د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دا وخت اړیکې ډیر زیات د فشار د لاندې دي، خرابې دي، او بنیادی موضوع خاول د پاکستانی طالبانو په پاکستان کې په حملو کې زیاتوالی او وروسته بیا د کډوالو مسله چې رامنځته شوه هغه واپس نور پاړي کو باندې یو ډیر زیات منفي هغه سکړی دی. نو بهرحال وګورئ چې ځکه چې د مراشرین په اړه باندې په کابل کې چې کوم خبرې کړې دي، هغه دا و چې دا یو کمیشن دلته په افغانستان کې وړاندې جوړ شو، د دې غړي دی او دا کمیشن هغه بنیادی هدف چې دی هغه چې کله په سرحد باندې یا په کرخه باندې سم مشکل وي نو د پاکستان هم هغه رنګ یو کمیشن شته او دا غي غونډه عمومي کیږي. خو بهرحال چونکه حالات اوس بالکل بدل شوی دي او تک را تک هم ډیر کم شوی دی، 13 یو سو نه وړاندې هم یو پلاوی راغلی وو د معلومات دادی، لیکن هغه خبرو پایله نه یو ورکړي. او البته په هغه کې د پاکستان یو غوښتنه دا هم وا چې یو پلاوی راشي چې هغه رسنی وي او دا غینه خره خبر شینو بګدی شای پاکستان روس ته غو بیان خبري نه خبري اب طالبان حکومت بیان کړی د سفر پړه باندې وکسنګ
خخلی خان کدار ته وای کچيري د کتم په دغه سفر پړه باندې دواړه خووینه طالبانو د پاکستان حکومت پرسمي ډول باندې څوای هو کچيري دواړو خو ته وکتل شیدی لخوانه ملاشرین چې د کندار والد د چې په پاکستان کې بل چا سره ویني دغه پړه خو جزئیات نشته، خو ستاسو په نظر باندې ولی د دغه داډیکو د سمول لپاره ډیپلوماټیکي هڅنې کیږي د دواړو خواو خارجه وزارتونو ولی په تماس کې دي چې دغه سي چارواکي لکه د کندار والی یا نور چارواکي چې هغه ډیپلوماټان دي دغه ډول سفرونه کوي او دغه ډول خبرې اترې کوي.
یو کوم ملا شیرین خپل سابقه وګورئ نو دا غم زیات اړخ دی هغه به تاسو ته نظامي ښکار شي، او مسله چونکې د پاکستان دغه اداره چې د افغانستان څخه خلک دلته راځي نو د کولی او یاد کرخي هغه نظام او الټرنیټینګ اول دا موضوع به راځي، چونکه مخکنه کمیشن جوړ شوی دی اخوانم دی خوانم هم د دې موضوعاتو لپاره نو زمانه دردارې څنګه امنیتی مسلې دي، نو زکه به د دې کبه د امنیت هغه موضوع به په ایجنډا باندې ټول نه مهم وي، نه بغواړي چې دا وخت دا ډیر شان ښکارم شي او بیا ګوره د کوم شک نشته چې پاکستان کې د دې مسلو کې د سیاسي مشرتابه یا د سیاسي قیادت یا د ملکی قیادت داغي رول ډیر زیات کم وي یا د څو غنې شي د نشت برابر وی، او دا ټول پاکستان کې خدا اوسنۍ خبره نه ده، دا خپل ته فوج سره او استخباراتو سره وی او دغه رنګ په دغه پلاوی کې بم زیات دغه خلک وی د افغان طالبانو استخبارات خلک، نو زکه پکې دا خو دا خبره خو تاسو درسته چې د دوه هیوادونو کله خبرې کیږي نو د بهرنۍ چارو د وزارتونو په هغه کې رول وی، خو څنګه چې ما وویل امنیت پکې مهمه موضوع ده نو ممکن نه چې د بهرنۍ چارو وزارت رول پکې نسبتا کم وي، خو کله چې غونډې کیږي احتمال شته چې لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې وویل چې په دې پلاوی کې تاسو پاکستان رسنې حواله ورکړي چې هغه په دې کې به نور وزارتونو خلک هم وینم، ممکن ده چې کله غونډه کیږي د پاکستان نور وزارتونو خلک پکې وي، لیکن اختیار هغه د پاکستان فوج استخبارات سره دی.
خغلی خان کدام راته وایي د ټي ټي پی د ستونزې سربېره چې دغه هیات به پرې خبرې کوي که د کډوالو ستونزې ته تم شو له پاکستانه په دې وروستي څو میاشتو کې ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شول، ستاسو په اند باندې د کډوالو پر ستونزو خبرې کول یا هغوی چې لا په پاکستان کې پاتې دي نور هیوادونو ته له پاکستانه ځي د دې په ستونزو به خبرې وشي په دغه سفرونو کې کنه؟
ګوره که تاسو د پښتنې اخیره برخه چې ده چې یاره بهر د تلو خبره ده چې کوم افغانان دلته دي نو هغه خو نن هم د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي او بیا چې کوم بیان د سفارت لخوا خپور شوی دی د امریکا هغه کوم دغه ته اشاره شوی ده چې کوم افغانان هغه بهر تلل غواړي امریکا ته په ځانګړې توګه دا غي الفاظ چې کوم خوندي او لکه دغه پروسا په خبري شوی چې دلته سره پټو نه وو چې هغه افغانان چې هغه د امریکا هم زوت انتظار کوي هغه کې ځنې نیولې شي د مخ په او پاکستاني چارواکي چې کوم دلته د ریفو د مهاجرینو مسلې تړاو لري هغه هغه رپورت رد نه کړه، هغه ممکن د دا کار شي ځکه چې هغه د دا وایي امریکایانو د معلومات نه دی ورکړي چې څوک څوک د بهر تل غواړي خدای یو موضوع شو. وګومان نه کوم چې پاکستان اوسنۍ حکومت چې د نگران چې د یو میاش پاتې شو دا پپتاغه پټګلاره کې ممکن نه ده چې سپالیسي څه بدلون راشي. البته نوې حکومت چې راشي بیا به وکړي شي. اوس یو مهمه بل ده کوم رجستر افغانان چې دي نن ما معلومات واخیستل تغییر پی او آر کارت مودا د 13 دسمبر پرې یو دیش باندې ټاکت مشوي دا اوړاندیز شوی دی د ځنې ټول لخوا چې دا غي پاغه د پی او آر کارت په مودا کې د شپږ میاشتو توصیو شي. خو بارات پریکړه به کابینه کوي. نو بارال دغه اوسنۍ چې کوم د واپسی ده پاغي ګومان نه کوم چې پاکستان سره بدلون راولي. البته لګه پروسه د وړه ماضي په نسبت لګه روشه ویده لکم خلک اوس دي افغانستان ته واپس.
ډیره زیاته مننه کور ودان په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالب چارواکو د پلاوی په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره تېر ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی په مرموز ډول وژل شوی دی. بیا هم ورزو لیمی سپیشل سلیمی بیا هم ستړی مشي کته راته وایي چې د طالبانو حکومت د دغې ښوونکي د وژل کېدو په اړه باندې تاسو سره جزئیات شریک کړل کنه؟
فریده جان د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. د یاد ښوونکي خپلوان وایي هغه چې د انګلیسي ژبې په یو انسټیټیوټ کې تدریس کوله له یو کال راهیسې د انګلیسي ژبې د ټافل د ازموینې د لارښوونې په څانګه کې کار کاوه. د عبدالرشید درویش د ملګرو په وینا هغه د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو له څانګې فارغ شوی وو او تر فراغت وروسته یې په انګلیسي ژبه کې تدریس پیل کړی وو او دوی زیاتوي چې هغه چا سره شخصي دښمني هم نه درلوده. په همدې حال کې د نوموړي یو پخوانی همکار وایي د ځوانانو او ښوونکو وژل کېدل د افغانستان د پوهنې سکتور ته یوه لویه او ستره ضایعه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت له اړوندو چارواکو غواړي چې د عبدالرشید درویش د وژنې عاملین پیدا او محاکمه کړي. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د امنیت تامین د دوی د حکومت یو لوی لاسته راوړنه ده. په دې وروستیو کې د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جنایي پیښو پر ډېریدو اندېښنه ښودلې ده. په تېرو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر او په ننګرهار کې یو ماشوم هم وژل شوی دی. فرید جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان لیما سپیشلی و چې په کابل کې د یو انګلیسي انګلیسي مضمون د ښوونکي د وژل کېدو په اړه باندې چې په مرموز ډول باندې وژل شوی دی روسي چوسیات را سره شریک کړل.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یک شنبه راهیسې لږ تر لږې څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شهم تنبول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد په نوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونه بیلابیل توغندي توغولې دي. د د په وینا د روسیې په پراخو حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دوه نوي نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي نن سهار ګڼو چاودنو پلازمینه کیف ولړزاوه او په ګڼو ساحو کې برېښنا پرچاو سوه. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د ګڼو حملو د شنډولو راپور ورکړی خو تر دې څو ساعته مخکې د روسیې بې پیلوټ الوتکو کیف ښار په نښه کړ. په ختیځ ښار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی نوې الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نښه سوي چې څو منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکي بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو تر څنګ پر بېلابېلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله 10 کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو پوینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلی کې هم زیانمن سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنگي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی وو. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
سالی محمد سالی و چې په اوکراین کې د روسیې د تازه بریدونو د لړۍ په اړه باندې چې له یکشنبې راهیسې په کې 2 کسان وژل شوي او تر نوي زیات په کې ټپیانو روسیې جزئیات را سره شریک کړ. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. سهیل صاحب تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. که تاسې راته وایئ چې د افغانستان نننۍ لوبه د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او د دې نه علاوه د سپورت په ډګر کې روسیې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان او د عربي متحده اماراتو ترمنځ د لوبې پچه وویشتل شوه چې یو وار بیا د اماراتو لوبډلې دغه پچه وګټله او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان په 11 کسیز دوملړ کې یو بل بدلون هم راغلی چې د نور احمد پر ځای باندې د شرف الدین اشرف ته د لوبېدو موقع ورکړل شوې ده. لوبه با ټیک 8 دقیقې وروسته پیل شي. دا سیالي له دې امل ارزښت لري چې ګټونکي لوبډله به دغه لوبلړۍ وګټي. څرګنده به شي د ورځې تر پایه پورې چې کومه لوبډله به برلاسي وي. او په افغانستان کې د وزلوبې یا بسکشۍ په دوام کې نن هم 3 سیالۍ ترسره شوې چې د کندهار او سمنګانو د کندهارو سره پل سیالی برابر پای ته رسیدلې ده او کندوز بیا د پنشیر نه سیالی ګټلې ده. دغه سیالی به یو ونه نور هم دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو او د دې یادونې هم وکړه چې د افغانستان له متحده عربي امارات سره روسي لوبه په 2 دقیقو کې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې روسي جزئیات د ازادي راډیو پر وې پانه چې پته یې ازادي راډیو .com د هلته وګورئ او همدارنګه ولولئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم فرانسې ته ورشو. د هغې بایسیکلونو په اړه باندې چې سامان رون کې بایسیکلونه یې بولي او د چې کارونه یې ولي په دې هېواد کې د نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وګورو.
د کارګو یا سامان وړونکو الوتکو، ریل ګاډو یا ټرکونو په اړه به مو اوریدلی وي، خو اوس په فرانسا کې کارګو بایسکلونه جوړیږي چې په ولس کې زیات مقبول شوی دی. د فرانسې دوه انجنیرانو د 2020 کال په پای کې د کارګو بایسکلونو شرکت جوړ کړ چې اوس خورا نوم وړی دی.
Donc aujourd'hui on estime à peu près 30%
زموږ د اندازې له مخې شاو خوادیش 20% کسان کارګو بایسیکلونه د کورنی استعمال لپاره کاروي، لکه د مشمانو د لیکدول لپاره او یا 20% د مسلکی کارونو لپاره استعمالوي. دلته موږ د هغو سوداګرو په اړه خبرې کوو چې دا د سامانونو د لیک لپاره کاروي.
دا کارګو بایسیکلونه په فرانسې کې جوړیږي او هم هلته ډیزاین او ترتیب شوی دی. د دې بایسکلونو جوړونکي وایي چې په محلي توګه د تولید له لارې هغوی په فضا کې د کاربن اغیز او پر سړکونو ګڼه ګوڼه کمول غواړي. دا هغه کارګو بایسکلونه دي چې شاته ډبې لري او بازار ته تر وړاندې کېدو مخکې جوړونکي ازموینه کوي. ځینې نور بایسکلونه بیا د سامانونو د لیږد لپاره مخته ډبې لري چې د جوړونکو په وینا لسګونه زره پلورل شوي دي.
ومریدل چې په فرانسې کې څنګه خلک لا سامانونو بایسکلونو ګټه پورته کوي. اوس هم مرزو یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم کندز ولایت ورشو د هغه فارمونو په اړه به وورو چې هلته پکې د وخانو روزنه کیږي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښان د نسلګرۍ په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته به کومک
فارم کې 1500 اوښان موجود دي. د کرنې ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډېر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډېر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادراتو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړو.
د ښاغلي رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت 30,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي او په وینا یې د اوښ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نوموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې 30 وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنه کو روزنه کو دا څلور کاله کې زلته اوسم. دا غزه د کربلا غ دا اوښان خوري دلته ډیر چاغي بل چاته سخته ده موږ ته ډیر اسانه ده زموږ څخه دا کاروبار ده د دې سره ولاد دي زموږ پیدري دا کسب ده خپل زه سیم کوچی هم بس په دې سر فاسي.
د دې فارم یو بل کارکونکی میرویس پر نورو پانګوالو غږ کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دنډې والو شخلاص ځنګل دی اوښان هم شه پشکې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي بس دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو لامل خو کې سرګندوي.
جواز د فارم ورکو د لافچار کوم مشکلات له سرحدانو سره دوی لري لغه من مرته حل کړو. نن خوشاله سو چې نن هغه حیوانات په دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله من ته خپل هم پیدا سو چې دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې.
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود نو د حملو نقل لپاره یې له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمېر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ چې دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماشام لو تر اتو بجو خوشبندی بنه ل اسدی رلو.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.